السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرو اترو یا د ورځنیو مسایل او بحثونو پروګرام لرو خوشاله یم چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوي د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم راستیال خاغلی محقق د ایران د انقلابی ساتونکو د خارجي عملیاتو قماندان قاسم سلیمانی ستایل دی چې افغانان او نور خلک د سوریې جنگ ته لیږي او استولې دي. خاغلی عبدالله نن خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت پالیسی دانه ده چې افغانان په بهر کې په جګړو کې برخه واخلي، مګر په خپله حاجی صاحب محقق د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونې سره په مرکه کې ویلي دي چې هغه کسان استایلی دي چې د داعش خلاف جګړه کوي. نو نن موږ په همدې مسلې باندې د دوه کارپوهانو سید خالد سادات او مشتاق رحیم صاحب سره غږیږو چې د دوی نظر څه دی او د دوی نظر مو چې واورید تاسو کولی شئ خپل نظریات امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې څرګند کړئ. نو زه به ساسې په اجازه درنو اوریدونکو د خپلو میلمنو خبر واخلم چې پروګرام ته راغلي دي یا نه. محترم سادات صاحب ستړی مشئ، په خیر راغلی.
السلام علیکم، زه سلام تاسو ته رحیم صاحب وړاندې کوم.
ډیره مننه سادات صاحب، کوشش کوو چې مشتاق رحیم صاحب هم خبرونه تراول نو هغه هم تاسو سره په پروګرام کې ملګری دی. نو سادات صاحب زما سوال دا دی چې دا مسله چې افغانان د ایران نه هغه مهاجر افغانان یا هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري دوی جګړو ته لیږل کیږي، روسته دې کې ډیرو نړیوالو اخبارونو رادیوګانو دا خبرونه خپاره کړل چې زرګونه افغانان مهاجر دغه نه استول شي د ایران او هغه هم د فاطمیون لیوا استخدام کړي دي لیږلي د ایران ته او بخې سوریه ته چې هلته د بشار الاسد د حکومت په طرفداري باندې په جنگ کې برخه واخلي. داسې خبرونه هم راغلل چې په ایران کې مثلا ځینې خوشاله وو یا نه وو دغه افغانان، خو ډېرې وعدې ورکړ شوې او دوی ځینې د مجبوریت له مخې لاړل جګړو کې برخه واخیسته، ډېر پکې زخمي شول او مړه شول. او همداشان د واشنگټن پوسټ اخبار، مثلا نیویارک ټایمز، نورو اخبارونو، رویټر خبری آژانس دوی هم ولیکل چې ایران چې دا کار کړی دی په دې خاطر چې خپل ډېر کسان په جګړه کې هلته په سوریه کې وژل شوي دي، دوه درې قمندانان یې وژل شوي دي. نو دغه خبرې مخکې په اخبارو کې راغلې وې. اوس مسله دا ده چې افغانستان د جمهوری ریاست دویم راستیال خاغلی محقق صاحب په ایران کې دا خبره کړې ده چې هغه څوک چې په ایران کې جنگیدلی دي دا غوی مننه کومه او ستایمه، او دا ویل دي چې فاطمین لوبه چې افغانان او نور وګړي لیږلي دي ښه کار کړی دی، زه دا ستایمه. په دې باندې په افغانستان کې اکثر عملونه سرګن شو. ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې د افغانستان د حکومت پالیسي دا نه ده چې افغانان په جګړو کې په بهر کې برخه واخلي او دوی مثلا تایید کړي، مګر محقق سپ چې ولیدل چې په دې خبرې باندې ډېر عکس العملونه راو پاریدل، نو بیا یې پرونو ویل چې د هغه کسان ستایل دي چې په سوریه کې د داعش په خلاف جنگيږي. او د داعش خلاف خو جګړه خو ساده سپ تاسو ته معلومه ده چې امریکا د داعش خلاف جګړه اعلان کړې ده، ویل چې په رقم کېږي د داعش خلاف جګړه به ګټو او دوی به تبا کوو. د افغانستان حکومت هم د داعش د خلاف جګړه کې خو داسې کوم ممانعت نه لري یا داسې کوم خاص نظر به نه لري چې د داعش خلاف د جګړه نه کیږي. یو مسله بل مسله چې امریکا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره تړون لري، نظامی تړون لري، د افغانستان د حکومت سره همکاري او ملاتړ کوي، افغانستان په نړیواله سطحه د امریکا او د ناتو سره ولاړه ده. نو د حاجی صاحب محقق دی خبرې ولې دومره جنجال را پارولې دی؟ اصلي قصه چیرته ده؟ تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو تحلیل څه دی ساده ته؟
په سوریه کې د افغان جنګیالیو ګمارل او د افغانستان د داخل نه یا د ایران څخه د افغانانو ګمارل د جګړې لیکو ته په سوریه کې ده په هیڅ صورت د افغانستان د اوسنی حکومت او د پخوانی حکومت کله چې په 2011 کال کې د سوری بحران شروع شو ولسمشر کرزی کوخه د تر اخره پورې وویل چې د سوری په جګړه کې به طرف پاتې شي. ولسمشر اشرف غنی ورته سیاست پر مخ پنیو، اما دغه د اواخر کې د خاغلی محقق خبرې چې دوی په ایران کې کړی دي او په سوریه کې د افغان جګړه مارو رول ستایل دي، دا په دې معنی چې دا د افغانستان د اوسنی خارجي سیاست برخلا خبر دي. په هیڅ صورت باندې افغان حکومت داسې غوښتنه نه درلوده چې دغه څه غوښتنې دي داسې خبر دې وکړه شي. دغه خبره که تاسو ګورئ چې موږ د سوریې جګړې څخه چې کله ناپېلې پاتې کیږو یا خپلواکه پاتې کیږو یا بېطرف پاتې کیږو، هیڅ صورت به د جګړه خبر نه کړو. د افغان جګړه مارو ګمارل کېدل د فاطمیون د کندک د لارې یا د قاسم سلیمانی د چتر لاندې په سوریه کې دوی یوازې د داعش قوت نه دي تنګېدلي، بلکې دوی د جبهې نصر پر وړاندې، د القاعده پر وړاندې، همدارنګه په سوریه کې چې نور داخلي کړي جګړیزې حلقې او د هغې په وړاندې جنګېدلي دي. نو په دې باندې زه فکر کوم چې په لوی لاس افغان حکومت یو چارواکي دا به ښه خبره نه اوسي، یعنې دا ښه خبره نه و چې دوی په بیرونی جګړه کې د افغانستان د جګړې وروستی دا پتاو مال به د افغان حکومت د افغانستان د خلکو د ارادې یو خلاف عمل دی.
ښه، مګر سادات صاحب، زه به یو ځل ستاسې په اجازه د مشتاق رحیم صاحب احوال واخلم چې پروګرام ته راغلی نه، بیا به سره وغږیږو. مشتاق رحیم صاحب، ستړی مشه، په خیر راغلی پروګرام ته.
خواره مشه صاحب، تاسې ټول اوریدونکو ته او سادات صاحب ته خپل سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم.
بس ډیره مننه. وعلیکم السلام، ښه شو چې پروګرام ته راغلی. اوس نن خبره ده چې مخکې سادات صاحب خپل نظر ورکوي، ویلي چې د افغانستان د حکومت پالیسي دا نه ده، افغانستان د بې طرفۍ پالیسي لري او بې طرف دی او دغه سي جګړو کې برخه نه اخلي، او ایران چې دا لیګلي دي دا صحیح کار نه دی. ډیر ملکونه دا کار کوي چې د خپل متحدینو د ملاتړ لپاره، د خپل دینی او نور عقایدو لپاره مليشي استخداموي او جګړو ته لیګلي دي. په دې تاسو خبرې د ایران د پازداران انقلاب قومندان چې افغانان او نور خلک استخداموي او سوریه ته لیږي، چې د بشار الاسد د حکومت په طرفداري جنگو کې، او بشار الاسد ویلي دي چې د داعش ډله تباه کوي، امریکا هم ویلي دي چې د داعش ډله تباه کوي، او محقق صاحب ویلي دي چې فقط هغه کسان ستایي چې د داعش سره جنګېدلي دي. نو تاسو څه وایئ دی کې اصلي ده د افغانستان د حکومت د خلکو د دې کسانو غیر لدی چې د بې طرفۍ پالیسي لري، په کوم بل دلیل، په کوم اساس باندې دوی د نظر مخالف دي د محقق صاحب سره؟ وبخښئ، تاسو ته وایم که تاسو خپل نظر ورکړئ. رحیم صاحب، مهرباني.
ګوري دغه منګوته چې باید یو حقیقت ومنو چې د افغانستان ډیری چارواکي د دې نه مخکې چې د افغانستان چارواکي دي یو بل چا ګمارل شوی هم دي. دلته موږ تاسو موارد لرو چې په لیکلي بڼه باندې او سیاسيون دا خبره تاییدوي. د مثال په ډول ډاکټر سپانتا د نوې کتاب چې کوم خور کړي، په دې کې د افرادو نمونه اخیستل شوی چې چیرته د ایران حکومت ویلي دي چې احمد یا محمود زمنګ د ډلې سړی دی، په دې باندې پام کوي. د نن کله چې دې خبرې کوي، دا داسې تصادف هم نه دی او داسې غیر پلان شوی هم نه دی.
ها،
ولې اوس افغانان مخالفت کوي؟ اساسي خبره دا ده چې افغانستان په یو داسې جګړه باندې دی ورګډي چې پکې شتون نه لري. ولې دا کار کوي؟ هغه د دې لپاره چې په افغانستان کې د دغه گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران ګټي موږ تاسو شاهد یو چې په تیرو دوو نه تر دریو کلونو پورې تر ډیره بریده پورې خوندي نه دي پاتې شوي، او دې خطر احساس کوي چې په دې کې اساسي مسله د اوبو مسله ده. دویم دا چې دوی د ایرانیان دا ویره لري چې په افغانستان کې د سعودي راتګ او یا د امریکا او د سعودي د نوي د تجارتي نظامي تړونونه کېدای شي په افغانستان کې د سعودي اغېز پسې لاړېږي، کی او دریم د دوی فرهنګي ارغبونه چې په افغانستان کې درلودل. نو د دې خطرونو د رفع کولو لپاره دوی غواړي چې افغانستان ته نوې ستونزې پیدا کړي، او دا هغه ستونزو د جملې څخه لومړی او اساسي مسله دلته د مذهبي شخړې ته لمن وهل دي. ولې چې کله محقق په سریه باندې او مشر د ځانګړي توکم او مذهبي ډلې په استازیتوب باندې یو بل ډلې ته اختار ورکوي چې هغه عبارت له داعش نه ده، نو طبیعي خبره چې دوی دغه ډله په مستقیم ډول چې تر اوسه پورې تر یو بریده پورې د داعش سره د داعش تر هدف لاندې وه، په افغانستان کې دغه جګړې ته لا د لمن وهلو هڅه کوي. تاسو افغانستان د مذهبي جګړو ډګر وګرځيږي، همدار ایران چې کومه ګټه په خطر کې دي په افغانستان کې، هر خطر دوی ته کم شي. نو بنا افغانانو د مخالفت یو دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانان نور نه غواړي چې په نړۍ کې د یو جنګیالي قوم یا د هغه قوم په توګه باندې چې په هره جګړه کې حاضر وي نه غواړي چې اوسیږي. موږ تاسو ته شاهد اوسېدلی یو چې په کشمیر کې افغانان د پاکستان په ګټه باندې در مذهبي جګړې تر عنوان لاندې جنګېدلي دي. په نوې ملي سیاسي په پیل کې افغانان په مرکزی اسیا ته لیږدول شوي دي. دلته موارد ته چې افغانان سوډان ته د عمر البشیر د نظام د دفاع لپاره لیږدول شوي دي. نور څه فکر کوم افغانان نه غواړي چې په دغه نوم باندې اچي چې موږ د جنگونو قوم یو یا غره ته وایي د کرایې قاتلین یو.
نو کچېره ربا شو دې خبرې ته کچېره دغه ایران کې چې څومره افغان مهاجر دي رسمي یا غیر رسمي کارتونه لري یا نه لري دوی د مجبوري ورځ په خپل حاضريږي چې زما دغه جنگ ته ځکه چې هغه سره وادي کیږي چې کور بدر کم ژوند به تضمین وي ژوند د چراغ لري کار بدر ته پیدا کم کدا خبرې کیږي نو او دوی په خپل خو خزي بیا دې کې تاسو د افغانستان حکومت یا د افغانستان دغه سیاستمداران څه وایي دې کې باید یعنی اختلاف موجود وي خو کچېرې د افغانستان حکومت د دغه خلکو غم نشي خورلې چې وطن ته راولي او د دوی د ژوند لپاره زمينه مساعده کی ولی به افغانان د غیزینه رسمي یا غیر رسمي ډول باندې په خپل خوخه یا په زور ولېګل شي
ګورې د څه خبرې یو خدای چې انسانانو د مجبوریت څخه استفاده بل شکه چې افغانستان په څنګه کې د مهاجرینو څنګه غږ څنګه د افغانستان حکومت نه ته روانه ده چې خو مهاجرین په کور کې یا افغانانو ته په کور دننه دومره کار زمينه مسایره کی ترڅو دې اړ نشي چې البته یې څوک استفاده وکړي لیکن کې څوک مجبوریږي د مجبوری څخه سیاسي استفاده یا نظامی استفاده دا د کم انساني قاموس یا د بشري قانون کې موجود وشي دغه مطلب دا چې دلته یوازې د مجبوری پلمنه کارول کیږي بلکې مذهبي جنبا او مذهبي بڼه د مسلې ته ورکول کیږي د فاطمیون استلا یا د زینب د زیارت څخه دفاع دا استلاګانی دي چې د استفاده شوی دي درېمه خبره دا چې متوجه شئ چې دغه ګمارنې یوازې د ایران دننه نه دي شوی افغانستان ته ته د ځوانان د جګړو ته د بانیان او د افغانستان د نورو مرکزی ولایتونو څخه ول شوی دي منګو تاسو یو څیر راپورونه لرو چیرته چې دا اثبات رسیدلی ده چې په بامیانو کې په دایکونډي کې په غزنی کې ځوانان ګمارل شوی دي ترڅو عراق ته جګړې ته ولېږدول شي وروسته بیا سوریه ته لېږدول شي حتی په لبنان کې ګنګوسي ته وی چې افغانان لېږدول شوی دي نو دې ته دا ملامتي یا دا پلمل ډول چې ګوندې افغانستان حکومت خپل خلک نشي پاللی او ساتلی او څوک یې نه استفاده کوي دا نو دا غوښ خلک خو دا حق دی زه فکر کوم چې دا مجبوریت څخه استفاده یعنی کومه مور به چې خپل بچی به د جګړې اور ته چې حتی هغه جګړه د هغې جګړه هم وي نو دا به وروستی انتخاب وي افغانستان افغانان بیچارهګان د وروستي انتخاب په قطار کې ولاړ وي او جګړو ته لېږدول کیږي
خا وس خونو د افغانستان حکومت خپل دری سرګن کړی دی ویل دی چې دا زمونږه پالیسی نه ده دغه افغانان چې جنگ ته لګل شي وي دي استخدام شي وي دي دوی را ګرځولای شي چې لار نشي دا چې لا وسه پوری نه دي تللی جنگ ته دوی د افغانستان حکومت څه کولای شي تاسو سوای
افغانستان حکومت یات نه زیات کولای شي چې د ایران حکومت سره د ډیپلوماټیکو چینلونو لپاره خبرې وکړي چې افغانان دې ته اړ نه باسي چې التلای شي لیکن زه فکر نه کوم چې افغانستان حکومت دومره ډیر اغیز په دې مسله کې ولري شي
ولی
د دلیل دا دی چې د تو کم یا دغه مذهبي ډلې مشر دغه تاسوږي او پزور وګړي او یو اړ نه کی په دواري په مجلس کې کی نو د افغانستان حکومت ډیر اندازې پوری په دې باندې اغیز نشي درلودلی البته یو کار چې کولای شي هغه دا دی چې د څنګه مذهبي ډلې چې شیعه مذهبي ډلې د نور مشران دې ته وه څرې چې دغه مسلې په اړه یا د خلکو د راګرځولو په موخه باندې دوی تبلیغ وکړي خلکو باندې خلکو ته آماده وي چې په دې لړ کې مثلا شیخ آصف محسنی یو څو چې هغه درلودلی شي کریم خلیلی هغه څو چې هغه درلودلی شي او د محقق په مقابل کې د همدغه توکم او د همدغه مذهبي ډلې څخه نور مشران دې ته اړ باسي چې په دغه مسلې کې د محقق مقابل لوري ته یو موقف ونیسي او خپل ملاتړ یو ملګري او د خپل توکم خلک دې ته وهڅوي چې دغه جګړې ته خلاص اخلي خو بیا هم کله چې تاسو هلته اوسیږئ او شر در باندې دا کیږي چې یا د جګړې ته زیاتې کورنۍ له ایران شړمه او التاساسي په افغانستان کې هم امکانات محدود دي نو ډېر وخت بیا سره د مجبورۍ نه بیا هم حاضرېږي بنان اساسي خبره دا چې افغانستان حکومت دې ته کار وکړي چې څنګه کولای شي خپل مهاجرین بیرته په کور کې
صحیح خا محترم سادات صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو د مشتاق رحیم صاحب سره په دې نظر کې موافق یی چې دای وای د افغانانو مخه چې تر اوسه پورې لا نه دی لګل سوریه ته د ایران نه یا د افغانستان دغه مخنیوي د څه کېد شي چې نور ډلې مثلا کریم خلیلی صاحب یا موسینی صاحب دوی ودرېږي او د مقابل کې د محقق صاحب په مقابل کې ودرېږي او دفاع کوي چې دا استخدام صحیح کار نه دی او د ایران حکومت سره دی وغږیږي، وای چې د افغانستان حکومت شاید دومره تاثیر هم ونه لري د دوی د خبرې د ایران سره په خبرو، نو تاسو څه وای چاره څه ده څه باید وشي؟ کم نور مذهبي مشران دي شي یا مذهبي مشران چې کولای شي د دې نظر خلاف ودرېږي او د افغانانو اصول سوریه ته د جنگ لپاره بند شي؟
زه فکر کوم چې یو د حکومت په داخل خبره ده، د خپل د حکومت د ادرسنه چې دوی د مختلفو اجراءاتو پر اساس باندې د اهل تشیع مشرانو چې د توس په کابل کې دي په افغانستان کې دي، هغه ټول په دې نظر نه دي چې دوی بچیان نه دي اولادونه دي، د فکری جګړې لپاره چې د سوری جګړه د افغانستان سره په هیڅ صورت باندې تړاو نه لري، نه فکری اړخ لري، نه سره مذهبي اړخ لري، د افغانستان د جګړې سره همدارنګه نه جغرافي اړخ لري او نه اقتصادي. مثلا معنا باندې د دې جګړه ده، د دې جګړې لپاره فکر کوم چې په هیڅ صورت څوک اماده نه لري چې خپل بچیان نه وي. دویمه خبره دا ده چې من په ملګری ملتونو کې حتی د امنیت په شورا کې هم د دې مسلې راپورته کول او چانس لري تر څو افغان حکومت دغه د ایران د ادرس نه یا د ایران د حکومت نه داسې یو جرم دی جنایت د دې پر اساس چې پاتې نه شي، یعنې دا یو چانس چې من کولای شو په نړیواله دغه مسله مخکې وویسو.
خا غیر لدې یو خود ملګرو ملتونو شو بل د ملکونو په سطحه په ایران باندې کم ملکونو نفوذ لري یا د افغانستان د حکومت سره کم ملکونه دي چې خیالي کې ورسره لري تر څو په ایران په دې باندې قانې کې یا دغه د فاطمین لوا په دې باندې قانې کې چې دغه افغان او مهاجرو د دې بیوزلو د دې ورځي یا دغه حالت نه داسې استفاده مکوي چې دوی مرګ ته لګي، څوک کومه کولای شي کم ملک
ګوري په سیمهیزه کچه باندې که د هیوادونو خبره کوو او یا موږ د اورګنایزیشنل ډیپلوماسي یا د سازماني ډیپلوماسي خبره کوو، په هغو ګروپونو کې په هغو سازمانونو کې چې افغانستان او ایران د ګډ او مشترکو نقاط درلودونکي له هغې استفاده کولی شي، مثلا که دا اقتصادي اړخونه وي که سیاسي سختارونه وي که په ټول سازمانونو وي له هغې څخه په استفاده باندې کولی شو. زه بیا هم وایم چې ملګري ملتونه یوه درسه د امنیت په شورا کې دې موضوع یوازې د افغانستان د ضعیف څخه ونه کتل شي، بلکې هلته دغه موضوع په نړیواله اجنډا کې په نظر کې ونیول شي. فکر کوم دا موضوع حل کېدلی شي. له بلې درسه تاسو ګورئ په خپل په حکومت کې د ښاغلي محقق پر وړاندې د ټول افغانانو غبرګون دا په دې معنی چې دې باندې یو مردمي یا د خلکو یو فشار باید پاتې شي او دغه فشار کولی شي چې زمونږ د اهل تشیع مشران یا شیعه مشران په افغانستان کې د ایران سره د اړیکو په اړه باندې بیا بحث وکړي. په عین زمان کې د دوی اوسني روابط ایران سره د پټو پردو تر شا یا د پردو تر شا باید دا روښانه کول دي او دا باید روښانه شي. زه فکر کوم د حل لارې شته، ولې دا یو قوت او دا یو جرأت ته اړتیا لري چې افغان حکومت په عین زمان کې د افغانستان داخلي سیاستونه کولی شي دغه موضوع ته پورته کړي.
یوه خبره هغه ده چې په دغه شرایطو کې چې د افغانستان حکومت د همداوس د افغانستان په حکومت کې د خپل داخلي شرایط د افغانستان په حکومت کې د دوی ترمنځ دغه راپورټونه چې راځي چې اختلافونه، مګر په داخلي او خارجي سیاست کې خو اوس چې څنګه ښکاری حکومت کې دومره اختلاف نشته ده، نو په داخل کې هم محقق څه په دې باندې پوهیږي چې د شیعه او سنی ترمنځ داسې اختلافات نشته ده د حکومت په سویه په سیاسي لحاظ باندې، مګر د ایران سره رابطه ساتل، د ایران سره مثلا سیاسي او داخلي او بخي کلتوري فرهنګي رابطه ساتل دا خو غلطه خبره نه ده. یو ملک دی، یو ملک سره ساتي په دغه سی او حال کې په خارجي سیاست کې د افغانستان د بي طرفي په سیاست کې محقق صاحب څنګه دا خبره کړې ده؟ د دې اصلي وجه بسې تاسو ته فکر کوي چې کوم بل مجبوریت نه غیر عقیدوي او سیاسي او بخي مذهبي یا غنه عقیدینه؟
زه فکر کوم
بله،
زه فکر کوم چې د خپل محقق سرګندونې او د دې خبرې هغه فکری اړخ د ایران سره او هغه سیاسي تفکر چې د ایران سره د همراضي په توګه باندې او د همغږي په توګه باندې ښکار کېدې دي محصول دی. په هیڅ صورت افغان حکومت د داسې سرګندونو
مگر سادات صاحب، سادات صاحب آیا محقق صاحب دې باندې نه پویږي؟ محقق صاحب دې باندې ډیر ښه پویږي چې مثلا د دایکونډی نه چې خلک استخدامیږي جنگ ته لیږل کیږي، نو که ژوند لري شي خدا به یو چانس وکنه خمری په دې جګړو کې، ولې به دا کار کوي چې خپل خلک عمر په جګړو کې د دې شاته د څه کوم یعنی لویه دایه ده؟
لبادمره چې زمونږ داسې قومي مشرانو چې هغه د قوم پر سر باندې د نورو هیوادونو سره معاملې کوي، دوی په هغه یو بد تعامل کې پرېوتلي. دوی لپاره فقط د خپل تعامل هغه پرمختګ مهمه ده، د ایران سره د اړیکو پای مهمه دي، نه داسې د دې قوم او د دې خلک په کوم قسم وژل کېږي او کوم قسم تباه کېږي. فکر کوم چې د دې فقط د ایران سره د اړیکو او د شخصي اړیکو هغه تار پنل دی شخصي اړیکو هغه د پنل چې دوی کولای شي څنګه د ایران سره اخر پورې همغږي وسي او څنګه ترلی وسي. لاغه نه خواته فکر کوم چې کاشکې موږ دلته ملي سیاستوال درلودل، د ملي سیاسي فکر خاوندانو چې هغه په هیڅ صورت داسې یو فکر نه درلود چې یوازې نه یوازې اهل تشیع بلکې د افغانستان لپاره داسې یو جنجالونیزه موضوع راپورته کړي. زه باور لرم چې دا موضوع فقط فقط د دې شخصي اړیکو او د شخصي اعتباراتو پر اساس ایران سره په محور راڅرګندېږي.
محترم مشتاق رحیم صاحب، تاسو معلومات لرئ چې تر اوسه پورې به څومره افغانان، څومره شیعه افغانان چې په دغه اساس لیږل شوي دي، د شیعه تو په حساب یا بل حساب، څومره به وژل شوي وي؟ تاسو معلومات شته څومره زخمي شوي دي؟ کوم راپور هم لسته ده؟
ما خپل خدا شي کوم راپور نه لسته. یا دوه وړي بولم چې دا سلسله د سوریې د جګړې د پایل نه شروع ده. هغه مواد چې د سوریې جګړې په دایښه نه وته هم نو، او له بده مرګه د پروسا تر 2014 ان تر 15 نیمه ای پورې هم په پټه باندې روانه وه. نه شاید د زرګونو جوسیږي، لیکن له بده مرګه ارقام زده نه دي ساتل شوی چې یو په لومړي سر کې دا په پټه لیږل کېدل. دویم دا چې دا اوس هم لیږل کېږي، کوم رسمي مرجع نشته چې د هغې نه معلومات ترلاسه کړو، خو ویلی شو چې زرګونه په تعداد کې کېدی شي
چې دې کې موږ افغانان له لاس ورکړي او یا زخمیان شوي. ښه، نو دغه معلومات حکومت کولی شي؟ اوس خو د افغانستان حکومت ویلي چې موږ به دا مسله وسیرو. فکر کوي دوی دا معلومات حاصلولی شي؟ څومره مړه دي افغانان او څومره نور هم دا اوس په جنگ کې دي؟ څومره استخدام دي چې ورلیږي او څنګه یې مخه ونیول شي؟ مشتاق رحیم صاحب،
اټکلونه کېدای شي د ایران حکومت تر کومه ځایه پورې چې موږ لوستل او پیژنو او معلوم نه راته، د هغوی دغه سیستم دومره مرکزي او منسجم دی نه لکه د افغانستان غوندې چې ارقام، معلومات یا حقایق بکې لوري ته لیک شي. دوی پرې درې نیم څلور کاله د افغانانو وینه په سوریه کې تویدله، په عراق کې د دوی له کبله تویدله، خو څوک خبر حتی نه وو. نو بنا زما ماته دومره اسانه خبره نه ښکاري، خو حتی که د ارقام په فهم کې څومره اغیز به دا ولري، مهمه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې دغه خپل شیعه مشران چې ما مخکې یاد کړل د دوی پر مټ باندې ایران دغه کړنه تقبیل کړو، او د هغې په مرسته باندې هغه کوم چې تللي دي هغه خو تللي دي چې دا شته او نور رایسار کړو.
بله بله. ښه، یوه بله مسله چې راپورټونه وایي چې د ایران حکومت او د ایران دغه د انقلاب د ساتونکو کوم قومنداني چې ده، دوی دغه کسانو ته وعده ورکوي چې هلته لاړلې و جنګې دی، دا به ستا معاش به دومره وي، کور دی، فامیل دی، ژوند دی، چې بیرته راغلی آینده به دې مسونه وي. دغه وعده چې د خلکو سره شوي دي، واقعا داسې کوم هغه شته دی، کوم راپور شته دی چې دې خلکو ته رښتیا هم همداسې د ژوند ښه شرایط مساعد شوي وي دا چې د جنګ نه بیرته راغلی دي وطن ته، ایران ته؟ سعادت صاحب، تاسو دې برخه کې وبخښئ، مهرباني. سعادت صاحب، سعادت صاحب غواړی؟ ښه، فکر کوم سعادت صاحب سره بیا لکه چې لاین قطع شوی دی، نه پوهېږم څه مشکل دی. مشتاق رحیم صاحب، تاسو څه وایئ؟ تاسو داسې کوم معلومات لرئ؟
لومړی سر، خو دغه جګړه هلته دومره ګرمه ده او دا میدان د جګړې دومره ګرم دی چې ډېر چانس دې کم وي چې یو څوک دې بیرته راشي. دویمه مسله دا ده چې تاسو د استخباراتو لومو ته وګورئ، دا خو په لومړي سر کې هماغه خواږه دي چې په خوله کې ورچول کېږي، او حتی دا خواږه هم نه دي، د دوی د مجبوریت څخه استفاده وي چې د هغې پر مټ باندې او د هغې په مرسته باندې دوی کولی شي دوی ولېږي. خو یو راپور چې ما لوستی هغه دا دی چې په یکاولنګ په ولسوالۍ کې یو لوی شمېر افغانان موږ لرو چې دغه جګړې بیرته راګرځېدلي او بیرته په کلیو بانډه کې پراته دي، او هغوی اوس دا ستر ځان سره دلته راوړی چې موږ که چېرې افغانستان کې ضرورت وي نو د فاطمیانو دغه کومه لوا چې ده دلته ایجادوو. بنا هغه ګټې خو یې کوم راپور نه شته چې موږ ته رارسېدلي، لیکن تاوان دا دی چې دغه بدبختي دا بدبخته مفکوره چې ده د افغانستان ته د رالېږولو دا پروژه چې د ایرانیانو ده هغې باندې تر یو حده پورې بریالي شوي دي.
ښه، محترم سعادت صاحب، تاسو څه وایئ؟ مشتاق رحیم صاحب خبرې مو واورېدې. د دې مخه څنګه نیول کېدای شي چې اوس په خپله هغه کسان چې په سوریه کې جنګېدلي دي هغه شیعه افغانان هغوی غواړي د فاطمیون دغه څنګه په افغانستان کې جوړه کړي او نور خلک ډېر په اسانه باندې په افغانستان کې جګړې ته استخدام کړي ویلېږي؟ دلته د ډېرو افغانانو سره دا غم دی چې د دې مخه دی ونیول شي، د حکومت نه غواړي چې د ایران د حکومت سره خبرې وکړي چې نور افغانان ونیلېږي سوریه ته، مګر خپله افغانان په یکاولنګ کې دغسې ډله جوړوي یا دغسې مرکز جوړوي، د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ ساده صاحب، څه وایئ؟
زه فکر کوم چې افغان حکومت غواړي د خپل حاکمیت په استفاده باندې کول شي دغه چې جمعیلی او د ګمارلو مخه نیول شي. کله چې موږ معلومات ترلاسه کوو تقریبا د 10,000 یا 10,000 افغانان په شاوخوا کې په سوریه کې جنګیږي، د کابل په غربي ساحه کې د 3 دفترونو له لوري خلک استخدامیږي، د بامیانو په کولن کې همدارنګ د کندي کې د اور او د چغل د نور غربي ولایتونو کې چې چیر دلته د ایسوري په نوم باندې حاضرې دي، د هغوی او ورچین دلته دي څوک چې فاتي او چې په دې جګړه کې دا هر څه معلوم دي، ولی دلته فقط یو قاطعیت په کار دی. کله چې د افغان حکومت د ادرسنا یا د افغان حکومت د داخلنا د داسې اشخاصو او کړیو ناصر سره وي، دا د حکومت لپاره سندون حالت دی. اما د مخنیوي لپاره افغان حکومت کولای شي د خپل د داخل د حکومت نه د خپل یا استخباراتي چینل پر اساس باندې ټول ډیټا ترلاسه کاندي. دغه خبر دی ایران د حکومت سره مستقیم خبري او د ایران حکومت سره د څلور کړو تاریخ ول دی چې ته ایران سره د دوستۍ تاریخ په دې اساس باندې ولوري، په هیڅ صورت باندې افغان حکومت باندې په دې باندې توجه نه لري چې موږ یا د داخل د حکومت نه لوړکوړو چارواکي د ایران سره د دوستۍ په نوم باندې دغه سي یو پټ تعامل تر رسیدلی وسی. نو د ایران د حکومت سره ډیپلوماټیک خبرې ډېرې مهمې خبرې دي چې دا باید سره وشي او د ترڅو څنګه کولای شي تثبیت کړي ترڅو ایران د لوري دغه سي افغان چګمارو ګمارل شوې ته ښکاره شي. چې باور نه مچي دغه چې نن نه کار راځي چې نتیجه ورکول شي.
خاص تاسو دواړو نظر غواړم په اخره کې واورم. خلاص د پروګرام درې سلور دقیقې پاتې دي چې په سوریه او عراق کې د داعش د ډلې لپاره په نړیواله سطح مبارزه روانه ده چې دا وزبل شي او تباه شي. نو دلته په افغانستان کې دغه سي زمينه مساعده ول د خو څه فکر کوي چې دغه نړیواله مبارزه ته د داعش په زده او په خپل په افغانستان کې جنگونو ته د افغانستان حکومت او د دوی سیاست ته څه ګټه کوي؟
زه باور لرم چې اوسنی تعامل په هیڅ صورت د افغان حکومت لپاره په کس نشته رامېدلی. په دې کې د فکري داعشي ودې لپاره زمینه مساعدېږي. موږ نشو کولی د ایران په مقابل کې چې اسلامي هیوادونه د لاسه ورکوو هغه د ایران لپاره بدیل اوسي. زموږ په نړیوالو سیاسي مسوا کې د ایران سره داسې تعامل پر اساس چې ایران د ایران د داسې پر تعامل پر اساس کې ته یو ستراتیژیک ملګری یا ستراتیژیک پارتنر کوم امریکا د لاس ورکو هغه بل اخر زمنګ د موږ د ډیپلوماسي زوف کې د نشي زمنګ د نړیوال سیاست زوف کې د نشي. شنو د افغانستان لپاره ایران د ایران سره اوسنی تعامل یا د ایران کې دغه خبرو پر کول چې په چمه کې بل بدیل پیدا کړو، د باور لرم چې روان وضعیت کې داسې خبرو تر څو کول په هیڅ د افغان حکومت لپاره د نظام لپاره فکر نه دی نه په ملي سیاست کې نه په داخلي سیاست.
ډیره مننه ساده صاحب. ګورم چې مشتاق رحیم صاحب سوي مشتاق رحیم صاحب دوه دقیقې لرو او ساس نظر غواړم واورم چې په سوریه او عراق کې د داعش د ځپلو لپاره مبارزه روانه ده. امریکا هم دغه خپل اعلان کړی دی او ولته ځپل کیږي، مګر افغانستان کې دغه سي سطح باندې طرفداري کیږي چې راپورټونه راغلي دي. سوای د افغانستان حکومت څه کولای شي؟ دا خو د افغانستان د حکومت په ګټه نه ده.
بل شک د افغانستان حکومت او سیمه کې په سیاسي لوبه کې له تاوان او له خطر سره مخامخ کړل دي. زه فکر کوم په لومړي قدم کې باید نه یوازې دا چې څه چې موافق ویل دي هغه باید چې له څنګه چې تقدیر هم شو او وغندل شي خو په دویم قدم کې د محقق سره باید حقوقي معامله وشي، ولې چې د افغانانو په جګړو کې د ورګډولو په اړه باندې یو نظر څرګند کړی دی چې دا د افغانستان خارجه پالیسي خلاف دی او هم د هیواد سره د غداري تر کچې پورې جرم هم ګڼل کېدای شي. دویمه خبره دا ده چې افغانستان حکومت باید سیاډلو مشرانو سره چې مخکې نومونه واخیستل شي، شیخ آصف موسوی، کریم خلیلی او دوی ته ورته نور مشران دي، د دوی په مرسته باندې دغه کړنه دغه عمل وغندي تخلیقي او همداراز د ایران سره
یو جمله لنډه تاسو نه غواړم وبخي. مشتاق رحیم صاحب یو لنډه جمله سو ثانیه پاتې دي. د افغانستان حکومت لکه څنګه چې تاسو دواړو ویلې د دغه رپورټونو نه د ډیر وخت راځي په دې خبرو، ولې تر اوسه پورې نشو کولای چې د مخه ونیسي او دا خبره دومره غټه شو چې 10,000 افغانان په سوریه کې وجنګيږي او تاسو د خبرو له قراره زیاتره دي بیرته رحم نشي ژوندۍ؟ تروسه پورې ولې د افغانستان حکومت څنګه دي کړی؟ دا خو د انسانانو د ژوند خبره ده، د کورنۍ د ژوند خبره ده. مهرباني.
ګوري د افغانستان د افغانستان حکومت په ایران باندې اغیز نه لري. لومړی خبره جوړه خبره ده چې ایران په افغانستان کې د شکلیم لاټری او لاسپوسی ډلې لري چې هغه د دغه جګړې او دغه
پروسه
یې یالو د لیک څخه لاټړ کوي.
تشکر.
د افغانستان حکومت نه توانیدل چې خپل
د هیواد پر اساس ډیر مننه خبرونه عملته پای ته ورسید. تاسو دواړو نه ډیر تشکر سادات صاحب او مشتاق رحیم صاحب درنوریدونکو تاسو نه هم مننه چې پروګرام اوري.